السلام علیکم. په افغانستان کې د مبشین ویب جی اس وی ازادي رادیو ته غوږ یاست. پر روان یو ساعت کې روغتیا د ژوند شتمنی اونیزه پروګرام خپریږي. نن د ژمي پر مهال د جلدی ستونزو پر مسله خبري کیږي چې متخصص ډاکټر بستا سو پښتنې ځوابوي. مخکې تر دې چې پروګرام پیل شي د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. د پاکستان یو چارواکی وایي د افغانستان طالبان د دوی په استازیتوب له پاکستاني طالبانو سره د روغې جوړې په خبرو بوخت دی. د افغانستان په سلګونو ښوونکو له بېلابېلو ادارو د مالی مرستې غوښتنه کړې. په روسیه کې د ریکارډ تر سره حتی په کرونا وایرس د ډیرو کسانو مړینه ثبت شوې. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار وایي له پاکستاني طالبانو سره د روغې جوړې په خبرو کې د طالبانو حکومت د دوی استازولي کوي. موید یوسف له جیو نیو سره په مرکه کې ویل چې له پاکستاني طالبانو سره د روغې جوړې په خبري په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په ملاتړ پیل شوی.
طالبانو جواب راکړی چې موږ خبرې کوو، تاسو سم وایي، پخوانی خبره خلاص ده، موږ به د دوی هغه ډول ساتنه ونه کړو. افغان طالبان وایي موږ هغوی سره خبرې کوو او ډیره هڅه کوو. تر اوسه د مخامخ خبرو اړتیا نشته، کله چې اړتیا شوه بیا به ګور.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان تیره میاشت د ترکیې ټی آر ټی ټلویزیون ته په مرکه کې ویلي وو حکومت یې د پاکستاني طالبانو له تحریک سره د روغې جوړې د پروسې د برخې په توګه په خبرو بوخت دی. د پاکستاني طالبانو د تحریک ګڼو سرچینو ویلي وو دوی د پاکستان له حکومته غوښتنه کړې چې د مذاکرو د یوه شرط په توګه د دوی ځینې بندیان خوشي کړي. د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال اویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی منځګړي دي خو د چا استازولي نه کوي. څه باندې دوه لکه افغان ښوونکو له روان بشري بحران څخه د وتلو لپاره کورنیو او بهرنیو مراجعو ته په یوه لیک کې د مالي مرستې غوښتنه کړې ده. ښوونکو په دې لیک کې د طالبانو له حکومت او نړیوالو مؤسسو غوښتي چې په اوسنیو سختو او حساسو شرایطو کې د دوی معاشونه ورکړي. په لیک کې ویل سوي چې چارواکي باید د تعلیمي نظام د سقوط د مخنیوي لپاره نیک او جدي ګامونه واخلي. ځینې ښوونکي وایي چې د کورونو کرایه نه دي ورکړي او اکثره د پیسو نه درلودو له کبله د کرایي موټرو پر ځای ښوونځیو ته پلي ځي. په همدې حال کې پرون د طالبانو د مالی وزارت اعلان وکړ چې ټولو دولتي کارکونکو ته به د درویو میاشتو پاتې معاش پر یوه ځای ورکړي. په یوه ترافیکي پیښه کې د یوې افغان ماشومې له مړه کېدو وروسته د اروپا د بشري حقونو محکمې حکم ورکړ چې کرویشیا باید د هغې کورنۍ ته تاوان ورکړي. د 2018 کال په نومبر میاشت کې 6 کلنه افغان ماشومه مدینه حسیني وروسته له دې چې د کرویشیا پولیسو د هغې کورنۍ ته له دې هېواده د وتلو امر وکړ د شپې په تیاره کې ریل ګاډي ووهله. د اروپا محکمې اوس فیصله کړې چې د مدینې د بشري حقونو سرغړونه سوي او د کرویشیا حکومت باید د هغې کورنۍ ته لږ تر لږه 40,000 یورو غرامت ورکړي. په روسیه کې پرون رئیس په کرونا وایرس د 1,225 کسانو مړینه ثبت شوې چې تقریبا د ریکارډ تر سره حده لوړ شمیر ګڼل کیږي. د څلورمه پرله پسې ورځ ده چې په روسیه کې په کرونا وایرس د ډیرو کسانو مړینه ثبتېږي. پر روسیه پراخ انتقادونه کیږي چې د کرونا وبا د عواقبو د کم اهمیت ښولو لپاره د کرونا وایرس په شمیرو کې احتمالا لاسوهنه کوي. د روسیې په ارقامو کې د اوکراین کریمیا سیمه هم شامله ده چې مسکو د 2014 کال راهیسې ورباندې ولکه ټینګه کړې ده. په روسیه کې نن یکشنبه د کرونا وایرس 16,900 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په یمن کې د ایران له ملاتړ برخمن حوثیان وایي چې په جده کې د سعودي عربستان د تیلو د ملي شرکت په ګډون یې د دغه هیواد پر ځینو هدفونو بریدونه کړي دي. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې حوثیانو پرون ویل چې دغه بریدونه یې د 400 بی پیلوټ الوتکو په وسیله ترسره کړي دي. سعودي عربستان د دغو بریدونو د تایید په لړ کې ویلي چې د هوایي دفاع رادارونو یې په جنوب کې 3 بی پیلوټ الوتکې او نورې د یمن په خاوره کې ویشتلې دي. د سعودي عربستان د تیلو ملي شرکت ارامکو هم تایید کړی چې دغو حملو ته به ډیر ژر ځواب وویل سي. راپورونه وایي سودان منلې چې لري کړې سوي صدر اعظم عبدالله حمدوک بیرته پر دنده وګماري. دا اقدام وروسته تر دې کېږي چې د اکتوبر میاشتې د 15 مینیټې تر کودتا وروسته د 2 اونیو لپاره په دغه هیواد کې ناکراري روانه وه. د اومه ګوند مشر فضل الله برما ناصر ویل چې د حکومت او پوځ استازو دا هم منلې چې تر کودتا وروسته نیول سوي چارواکي او سیاستوال بیرته خوشې کړی سي. د ناصر په خبره د موافقې له مخې به پخوانی صدر اعظم عبدالله حمدوک د یوه ټیکنوکرات حکومت مشري کوي او د دې موافقه په اړه به وروسته اعلامیه ورکړل سي. تر دې مخکې د فعالانو ډلې د سودان له پوځ څخه غوښتنه کوله چې له ټولو سیاسي بنسټونو ځانونه لري وساتي. تر کودتا وروسته هم دوک په کور کې نظر بند وو. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي هیواد د اوکراین په پوله کې د روسیې د پوځي فعالیتونو په اړه اندېښنه لري. د دروانې میاشتې پر اتمه نیټه هم خبرداری ورکړې وه چې روسیه ممکن د 2014 کال په شان بیا د اوکراین د مځکني بشپړتیا سرغړونه وکړي او بیا هم په دروغو ادعا وکړي چې اوکراین ملامت دی. شغل بلینکن چې څو افریقایي هیوادونو ته په سفر وتلی په سینیګال کې د خبرو پر مهال د مسکو اقدامات غیر عادي وبلل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې په دې اندېښنه کې د امریکا، اروپایي متحدان او واشنگټن سره شریک دي. ویل کېږي چې د روسیې نږدې 1,00,000 پوځیان له ټانکونو او توپونو سره د اوکراین پولې ته نږدې ځای پر ځای سوي دي.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ته مو زنوری اس نوری هرکلی کوم. د خپل تخنیکی همکار شفیق عیار په مرسته وړاندې کوم. نن په خبرونه کې د پوستکي یا جلدی په ناروغیو په تیر د هغو چې له یخنۍ سره تړلې خبرې کوم. په افغانستان کې ژمی را روان دی او له ژمی سره تړلې د پوستکي بیلابیل ناروغي هم زیاتېږي. د ژمی موسم ښایي پوستکي یا جلد ته ډېر زیانونه واړوي او د هوا بدلون او وچه هوا ښایي یو شمېر کسان د اکزیما په څیر په ځینو ناروغیو اخته کړي. په ژمی کې د خونې دننه او د باندې د تودوخې درجه ډېر سره توپیر لري او له یوې هوا بلې ته تګ ښایي په ځینو کسانو کې حساسیتونه او د جلدي ناروغیو نښې پیدا کړي. په ژمی کې په څه ډول خپل پوستکی یا جلد مرتوب ساتلی شي؟ له کوره د وتلو لپاره باید څه ډول جامې واغوستل شي؟ او کله چې واوري او باران سره مخامخ کیږي څه باید وکړي؟ د زیات یخنۍ په وړاندې باید د وجود کوم غړي ګرم